VOA Dari.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیرو نه ورځو را په دې خوا لشکرګاه ته نږدې د پیل شوې جګړې له امله سه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند د ولی نطاق جنرال یاسین خان خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه جګړه کې و ملکی وګړي هم وژل شوي دي او قریب دیش کسه حکومتي عسكر مړه او زخمي شوي دي. نه ورځې وشو چې په هلمند کې جګړه روانه ده، خو لا هم د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه خار او د نادلی ګرشک او د ناوی د ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي. لوی لار بنده ده او خلک د لشکرګاه په کار کې بند پاتې دي. د هلمند د وروستیو جګړو له امله سه باندې 15,000 کورنۍ مرکز لشکرګاه ته کډه شوې دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د هلمند د جګړې په هکله څه نه دي ویلي. د کابل امنیتی چارې امر الله صالح ته سپارل شوې دي. خاغلی صالح د جمهور رئیس اول معاون تیر شپه په فیسبوک کې لیکلي دي چې د جمهور رئیس د لارښوونې سره سم سر لنن یعنی د اکتوبر د 18 نه د کابل د امنیتی موضوعاتو مسؤلیت 100 هفتې په خپل غاړه اخلي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال ته په داسې مهال کې د لن وخت لپاره د کابل امنیتی چارې سپارل شوې دي چې په دې وروستیو وختونو کې په دغه ښار کې د شپې او ورځې وسلوالې غلاګانې او جنایي پیښې زیاتې شوې دي. د پروان د والی نطاق وحیدې شاهکار امریکا غږ ته ویلي دي چې نن د سالنګ د ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې چاودنه شوې ده. د سالنګ د ولسوالۍ جنایي امیر جمال الدین دغه ولسوالۍ د بلاک قومندان او یو امنیتی عسكر وژل شوی او د همدې ولسوالۍ د تروریزم ضد چارو مدیر ټپي شوی ده. همداشان د پروان د ولایت د باګرام په ولسوالۍ کې هم د چسپکی ماین د چاودنې له امله سلور تنه ټپي شوی دي. تر اوسه پورې د دې دواړو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 48 ساعتونو کې په ملک کې د کورونا د ویروس 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي او 3 تنه مړه شوې دي. دغه وزارت نن د شنبه په ورځ د اکتوبر په 18 وویل چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا د ویروس 202 سمپلونه معاینه شوې دي چې 350 مثبت تثبیت شوې دي. د دې شمیر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 3,100 ته رسیدلی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې سه باندې 8 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي دي او سه باندې 1 میلیون نور د کورونا نه مړه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د فرانسې صدر اعظم نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې فرانسه به په پاریس کې د یو ښوونکي د سر د پرې کولو سخت ځواب ورکړي. د دې ښوونکي سر د جمعې په ورځ د پاریس ښار ته څیرمه په یو کوڅه کې په دې پرېکړه شوې ده چې هغه خپل شاګردانو ته د اسلام د پیغمبر کارتونونه ښودلي وو. د فرانسې صدر اعظم په ټویټر کې لیکلي دي چې دولت به د ښوونکو سره د پیوستون لپاره د دې عمل په مقابل کې سخت اقدام وکړي چې د فرانسې جمهوریت او ولس آزاد او آرام ژوند وکړي. د فرانسې پولیسو د دې پېښې نه وروسته 9 کسان نیولي دي. حمله کوونکي پولیسو وشتلې او وژلې ده. د فرانسې مطبوعاتو نن رپورت ورکړی دی چې حمله کوونکي 18 کلن ځوانو او یوازې دغه برید کړی دی. آذربایجان او ارمنستان چې یو هفته مخکې د روسیې په مزګرتوب اوربند کړی دی نن په یو بل د تازه بریدونو او د اوربند د ماتولو تور لګولی دی. باکو ویلی دی چې د ګنجا په خار باندې د ارمنیانو د راکټونو د بریدونو رئیس 14 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي او 50 تنه نور زخمی شوي دي. خو ایروان وایي آذربایجان درګرده ډزې کوي. د آذربایجان جمهور رئیس ابراهیم علیوف وایي ارمنستان د ګنجا په خار ډزې کوي او جنگي جنایت ته ادامه ورکوي. د 1990 د لسیزې راهیسې چې نګورنو قرباخ په رسمي ډول د آذربایجان خاوره پیژندل شوې ده او ارمنیان پکې اوسي او حکومت کوي، دا د آذربایجان او د ارمنیانو د قواو ترمنځ ډیره سخته جګړه ده چې ادامه لري. د آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل دیموکرات رقیب جو بایدن نه په ملي رایګیریو کې د مخکې کېدو لپاره او د امریکا په لویدیځو ایالتونو کې د بیا انتخابېدو لپاره د انتخاباتي کمپین نه مخکې نن د شنبې په ورځ میشیګن او ویسکانسن ته ولاړ شي. جمهور رئیس ټرمپ د کورونا د ناروغۍ نه د رغېدو نه وروسته او د نومبر په دریمه د انتخاباتو نه دوه نیمه هفته مخکې د ملک په خوشا کې کمپین کوي او هڅه کوي چې په هغو ایالتونو کې بیا ډېرې رایې وګټي چې څلور کاله مخکې خلکو ډېر ملاتړ کړی وو. جو بایدن په تیرو څو هفتو کې د کلک انتخاباتي کمپین نه وروسته او د کورونا د وبا له امله پلان لري چې نن د شنبې په ورځ په خپل ایالت ډلویر کې وي، مګر د جو بایدن د کمپین چارواکو خبر ورکړی دی چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما به د اکتوبر په شلمه د جمهور رئیس ټرمپ په ضد د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په پلوی په فلادلفیا کې انتخاباتي کمپین وکړي. په هند کې پرون د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 2212 تنو ته ورسید. په محلي مطبوعاتو کې نن داسې راپورټونه خپاره شوې دي چې حکومت غواړي معلومه کړي چې په 300 میلیونه خلکو کې اول څوک واکسین شي. او د ایران د روغتیا د وزارت نتاقي سیما ساتلاري دولتي تلویزیون کې ویلي دي چې په تیرو 36 ساعتونو کې په ملک کې 3203 تنه په کورونا اخته شوې دي او د کورونا د ویروس نمړینه بیرته مخ په زیاتېدو ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. افغان حکومت پر هلمند د طالبانو د بریدونو په تړاو وایي ک طالبانو بیا هم جګړې او تاوتریخوالی ته ادامه ورکړي نو دا به د سولې روانه پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. افغان حکومت دا خبرې داسې مهال کوي چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم د طالبانو بریدونه روان دي. د بلې خوا شنونکو وایي چې د دوهې په خبرو کې دواړو اړخونو ته پکار ده چې د افغانانو اساسي غوښتنه چې هغه د جګړې پای دی په پام کې ونیسي. حکمت سروش په دې اړه راپورټ لري.
په دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو د ناستو لبیا پیل سره سره د کړنلارې د ورستې کولو په برخه کې کم ښکاره پرمختګ نه دی سوی. په هلمند کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترڅنګ د افغان حکومت او خلکو اندېښنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي د بریدونو دوام به د سولې خبرې له لاستونزو سره مخ کړي. په کابل کې راټول شوي ځوانان، ښځې، معلولین او دیني عالمان د جګړې تابوت خاوره ته سپاري. دوی د جګړې په شکل اړخونه دوربند کولو ژغ کوي او وایي چې له جګړې سره د سولې خبرې به کومه پایله ونه لري.
په طالبانو ونه غږ کو چې راشي د سیاسي لارې څخه تفاهم ته ورسیږي، نه د جنگ لارې. د جنگ لارې هیڅکله نشي کول شي تاسې یوځی ته ورسیږي یا خپل هدف ترلاسه کړي.
تر څو چې جګړه همداسې دوامدار ووسیږي خبرې به لا مغلقې کېږي، لا به پیچلې کېږي او لا به پکې خنډونه رامنځته کېږي.
د هلمند مسولین وایي چې له طالبانو سره په جګړه کې د دې ډلې شاوخوا 300 جنګیالي وژلي، خو لا هم د لشکرګاه او کندهار لار بنده ده. مرکز ته نږدې ولسوالۍ محاصره دي او د طالبانو بریدونه روان دي. د هلمند د جګړې له امله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ما خان توقف فوري هم له هستیم. ادامه حمله ها و خشونت طالبا پروسه صلح را تضعیف میسازه، این پروسه را با چالش های جدی روبرو میسازه و امید مردم افغانستان برای ختم جنگ خدشه‌دار میسازه.
شنون که وایی که طالبانو لامریکا سر دخپل حکر سر سم تاوتریخوالی کم کردی وایی نو د سولې په خبرو که با اوس ډیر پرمختګ سوی وایی. شنون که وایی د دوار ارخون و دریز د واک لپاره دی.
دوار دست فکری چې د افغانستان د خلکو څخه دوی نمایندګي کوي استازي توکي، دوی یو هم د ټول افغانستان استازي توپ نه کوي. بهتر دی ته بم دای چې د خپل سیاسي بقا لپاره کښینی او پر د سیو چوکاټ باندې موافقه ته ورسیږي چې په هغه کې په اول قدم کې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ملي ګټې خوندي شي، په دې قدم کې اصلاحات راسي.
تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره سره به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښت اوربند ته لار خلاصه کړي، خو طالبان وایي په دې اړه په اصلي مذاکراتو کې خبرې کوي چې لا یې د پیل نیټه نه ده معلومه. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، په داسې حال کې چې د کابل اوسیدونکو په دې وروستیو کې د جنایي جرمونو لزیاتوالي اندېښنه لري، د کابل د امنیتي چارو اداره د یو څو اونۍ لپاره د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپارل سو. نور حال له کابله د امریکا جغ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
وروسته تر هغه چې په کابل ښار کې د جنایي پیښو زیاتېدو په اړه شکایتونه زیات شول، د کابل ښار امنیتي چارې د لنډمهال لپاره د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ته سپارل شوې دي. خاغلی صالح تیر شپه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم سر له شنبې وروسته د کابل امنیتي موضوعات او مسؤلیت د څونه لپاره په خپل اخلي. نوموړی وایي چې د کابل په وضعیت بلد دی او زیاته کړې ده چې ټول مسؤلیتونه به لکه د پخوا په څیر سم سر ته ورسوي.
تاسو ډاډه اوسئ چې د غلو او باشانو د خلکو زورونکو، باجګیرو، قانون سرغړونکو، غاصبینو، مکررو مجرمینو او زورواکانو لیست ترتیب شوی. تاسو یوازې له امنیتي ځواکونو سره لازم همکاري وکړي او د مجرمینو په ځپلو کې پر وخت معلومات ورکولو کې همکاري وکړي.
د ولسی جرګې غړي هلمند په دې اړه چې د خاغلی صالح لخوا د کابل امنیت اداره کول به څومره اهمیت ولري وویل:
تا وزیران چې تاسو معرفي کړی دي، یعنی حکومت معرفي کړی دي، دوی پیاوړي نه وي، دوی ور نه وي، نو وزیران بدل کړي په دا معنی نه لري چې تاسو د ادارو پالیسۍ او ستراتیژۍ بدلوي، یعنی د ادارو نه تاسو صلاحیتونه اخلي. اوس چې امرالله صالح د کابل امنیت په غاړه اخلي، نو دوی کولای شي چې هغه اقدام، هغه پالیسي چې دوی لري، د وزارت داخله سره شریک کړي او وزارت داخله یې تطبیق کړي.
د ولسمشر لومړی مرستیال ته په داسې وخت کې د لنډمهال لپاره د کابل امنیتي چارې سپارل کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د شپې او ورځې لخوا د وسلوالو غلاو او جنایي پیښو زیاتېدو په اړه شکایتونه زیات شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکی هجرت لغمانی په دې اړه وایي:
یعنی که دی آبادی نه لس که ده همه هم آخوشی دی ورزی وخی بیا هم پیسی موبایل امکان نرک دست رپاتی شیم آما خانه پس خو سخت خبره ده آو دی غروب ده میره بانی وی چی پیسی موبایل دی واخلی خو کاشی وجل اینا پولیس ها چی خبره ده که پولیس مخی ده غسی چور عرشه روان ده پولیس ها چی ووی پولیس ها پا کسا که هم نده نو دولت نه ده هیله لرو چی نور دی خدای قرآن تا دی و گوری ده دی امنیت تا دی خلکو دی لک فکر ولتا وکی.
دی کورانه و چارو وزارت هم په تیرو څو ورځو کې د غلا او جنایي پیښو په تور د لسګونو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. امرالله صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ډیر وخت لپاره د ملي امنیت رئیس او د ولسمشر غني په لومړۍ دوره کې د څو میاشتو لپاره د کورنیو چارو وزارت سرپرست و. د کابل ښار امنیتي چارې پر داسې مهال امرالله صالح ته سپارل کیږي چې نن د شنبې په ورځ د کابل ښار د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند منډوي سیمه کې یو تن په ډزو درې تنه ټپیان کړي دي. پولیس وای دی په خاصلی عمل له یو مل تومانچی سره نیولای دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وای افغانانو ته پکار ده چې د اوږدې مودې لپاره له کورونا سره ژوند ته دوام ورکړي او د وقایوي تدابیرو څخه کار واخلي. دا وزارت وای ممکن افغانستان ته د راتلونکو میلادي کال په نیمایي او یا هم د کال په وروستیو کې د کورونا د وایروس واکسین کجور سي ورسیږي. په دې اړه کې اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې په تیرو ورځو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو وروسته دغه ولایت یو پلاوی استولې تر څو د کورونا د پیښو د زیاتوالي علتونه معلوم کړي. د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د چمتو کولو مهم به دا هم معلومه کړي چې په هرات کې د کورونا په ناروغۍ په تازه اخته شوو ناروغانو کې داسې کسان هم شته او کنه چې یو ځل دمخه په کورونا اخته شوي وو.
بیشترین واقعیات کې راپور داده میشه.
د پیښو ډیر شمیر د هرات
له ولایت څخه راپور ورکول کیږي. د همدې لامل د روغتیاي خدماتو د چمتو کولو د معین ډاکټر وحید مجروح په مشرۍ یو پلاوی هرات لتل دی، تر څو د ټولو هغو ناروغانو سره چې د کورونا د ناروغۍ د درملنې په روغتون کې بستر دی وګوري او په هرات کې د روغتون او لابراتوارونو شمیرنې له نږدې وڅېړل شي چې په هرات کې پیښې نوې دي او دا معلومه کړي چې په دې پیښو کې د دوهم ځل لپاره پر کورونا د اخته کېدو پیښه هم لرو او که نه.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 350 مثبتې پیښې ثبت شوي. د هرات پوهنې رئیس ذکریا رسولي امریکا غږ اشار اړیو ته ویل چې په دغه 900 شوو پیښو کې 1650 د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو د زده کوونکو دي چې په تیرو اونیو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي دي. هغه ویل چې په دغه شمېر کې نجونې او هلکان شامل دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمتور وایي که چېرې د کورونا وایرس دوهمه څپه خپره شي او حکومت د عامه ځایونو تړلو او قرنطین ته اړ شي، نو ښوونځي به په وروستي پړاو کې بیرته وتړي.
فعلا د موږ او ماغه د غور د پوهنتون نه بعد بله کومه واقعه نه لرو. وزیر صاحب د صحت عامې په تیره هفته کې یو مکمل ټیم دلته دوه ټیمه او یو لابراتوار مشخص کړ د کابل د مکتبونو او د پوهنتونونو لپاره چې سمپل ګیری به کوي، او همداسې په ولایاتو کې ټیمونه مشخص شوي دي چې هغه دوی سمپل ګیری کوي تر څو موږ ته وضعیت په پوهنتونو کې معلوم شي او په مکاتبو کې. فعلا موږ واقعیات له مکتبو او پوهنتونونو نه د غور پوهنتون نه بعد نه لرو.
افغان حکومت د سومبلې په لومړیو کې ښوونځي بیرته پرانیستل، خو د دولتي ښوونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټولګي یې یږې دوه اونۍ وړاندې پرانیستل. د پوهنې وزارت په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو پر مهال د زده کوونکو لخوا د واټن د مراتولو مسله د زده کوونکو شمېر او د ټولګیو کوچنیوالي ته په کتنې ممکنه نه ګڼي. د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل او نورو ولایتونو کې وضعیت ښه دی. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په څلورو ولایتونو کابل، بلخ، تخار او بغلان کې د 20 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د هرات پولیس کې د بي پیخي سب خبر نه دی ورکړل شوی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د 22 پیخو د سب پولیسه په افغانستان کې د ټولو سب شو مثبتو پیخو شمیر سلوي غزر او شپږی شته رسیدلې دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو مخې د کورونا او بعد خبرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې 1301 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 3403 تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټول 15000 نوی پالې پیښشته او د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو مثبتې پیلې 12.9% ته رسیدلې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شابه آشنایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په وینا کورونا وایروس په 2020 کال کې د ګڼ شمېر کسانو لپاره لوږه او بېوزلي زیاته کړې ده، خو د افریقا په شان یو شمېر سیمو کې چې جګړو او اقلیمي بدلونونو له وړاندې ناوړه اغېزه کړې حالات نور هم خراب کړي دي. په دې باره کې رپورټ لرو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د کورونا وایروس له امله د لوګي سره مبارزه کې د دوی هڅې لس کاله شاته پاتې شوې دي. د دغې ادارې د اقتصاد پوهانو مشر ماکسیمو توریو کولن وایي ستونزه د خوړو نشټوالی نه، بلکې نه لاسرسی دی.
خلک به خوړو ته لاسرسی نه لري ځکه چې هغوی خپل دندې له لاسه ورکوي او دوی عاید نه لري. مخ په ودې هیوادونو کې به په نړۍ کې د اقتصادي رکود له امله د پام وړ ننګونو سره مخ وي، او له همدې امله دا روښانه کیږي چې ولې د خوړ ځواکۍ کچه ممکن 1.2 میلیون ته زیاتیږي.
دی وایي چې بېوزلۍ به نور هم زیاته شي.
We are expecting an increase in poverty which goes up to 150 million more people.
موږ وړاندوینه کوو چې په بې وزلۍ کې به زیاتوالی راشي. دا به تر 150 میلیون ډیر خلک سختې بې وزلۍ ته اړ باسي. موږ د دې تمه هم لرو چې تر 120 میلیون څخه ډیر نور خلک به بې سواده شي.
کولنوایی تر ټولو زیانمنونکي هغه دي چې د ناورین یا د اقلیم د بدلون سره مخ شوي.
In sub-Saharan Africa and the Sahel area, most of them were already facing conflict. Most of them were
د افریقا په سهاران او سهیلیان کې اکثریت خلک د مخه له شخړو سره مخ وو. ډیری د مخه د اقلیم له لوی مشکل سره مخ وو. دوی د ملخانو سره مخ وو، هغه ستونزه چې موږ یې په ختیځ افریقا کې لرو.
ختیځ افریقا سکال د ویجاړونکي ملخانو ازدحام سره مخ شوه. په کینیا کې دا په اویا کلونو کې د خورنده حشراتو تر ټولو خرابه پیښه وه. د میلیونونو خلکو معیشت یې زیانمن کړ. که څه هم لکه د متحده ایالاتو او اروپا په شان کرونا او بعد د نړۍ نورو برخو ته سخت زیان رسولی، خو د سره صلیب نړیوال کمیټې یا آی سی آر سی یوې سروې موندلی چې په افریقا کې د سروې ځوابیونکي د وبا له پیل راهیسې اغیزمن شوي. د آی سی آر سی څخه هلماتو امادو له دا کار څخه امریکا غږ سره خبرو کې وویل:
دوی کې د 2400 خلکو څخه پوښتنه شوې او د دې خلکو سره چې موږ مرکه کړې شي چې رښتیا هم سخت زیانمن شوي دي. د مثال په توګه څلور نوي پسولو کې موږ ته وویل چې د خوړو قیمتونه په محلي بازار کې ډېر شوي. موږ دا هم وینو چې 2 اتیا پسولو کې خلکو چې مرکه کړې ویلي چې دوی خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
هغه وایي یوازې 1 سلنه خلکو ویلي چې دوی له اوسني وضعیت سره د مقابلې لپاره کافي پیسې لري. اوماده وویل چې په نورو ځایونو کې وضعیت د شخړو له امله خراب شوی دی.
په بورکینا فاسو کې شاوخوا د 2.8 میلیون خلکو خوراکي توکي د نه خوندیتوب یا خراب حالت له بحران سره مخ دي. دا په حقیقت کې د تیر کال په پرتله په سلو کې 2 سوه ډیر دي. هغه څه چې موږ ګورو دلته اوس له 1 میلیون څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي او دغو خلکو کرنیزې ځمکې ته لاسرسی له لاسه ورکړی دی او معمولا دا د دوی لپاره خوراکي توکو ته لاسرسی خورا.
د افریقا اخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په ځانګړي ډول د لاتینی امریکا په اړه چې د کووید 19 له امله سخت ځپل شوی اندېښمنه ده. ګالیا رنانو رسانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې لنشي مواد سره د مبارزه مسؤلین وایي چې د کورونو د تلاشي پر مهال د شزینه پولیسو نشتون لستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي هغه عملیات ناکام دي چې شزې پولیسي پکې نه وي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله رپورت لري.
میرمن حبیبه د خوست په امنیه قمندانۍ کې د پولیسي په توګه دنده پر مخ وړي. هغه کله ناکله د پولیسو له لورې د نشه یي توکو پر ضد هغو عملیاتو کې هم برخه اخلي چې په مرکز او ولسوالیو کې ترسره کیږي. دا وایي پر کورونو کې دونکو تصفیوي عملیاتو کې د خزینه پولیسو حضور خورا اړین دی، ځکه د دې په وینا په کورونو کې د نارینه پولیسو په پرتله خزینه پولیسي ښه تلاشي اخیستلی شي.
مهم به ایستا وخت کې طبقې او ناس نه باشه د خانه مردم د عملیات نه میتونن که اشتراک کنن. انمی فرهنگ ما اجازه را بر ما نمیده که تنها طبقه اوناس بره، طبقه ذکور بره، طبقه اوناس باید همراهشان باشه.
په همدې حال کې د نشه یي موادو پر ضد پولیس د مبارزې مدیریت منصوبین وای په هغو تصفیوي عملیاتو کې چې خزینه پولیس ګډون لري نسبت هغو عملیاتو ته بریالي وي چې یوازې نارینه پولیس ترسره کوي. د یاد اداري مدير سرمن احمد جان غورزنګ وی لدې کبل چې د خزینه پولیس شمیر کم دی په یو شمیر موارد کې د عملیاتو پر محل لستوند سره مخ کیږي
د مونږه کچېر طبقه او نشل مونږ سره نه د مونږ عملیات په یو کور باندې مونږ عملیات هم په مختلفو شکلو باندې د بازي دي چې داخل دي کوري بازي دي چې مسیر د لارې کې بازي چې بیرونی لکه د بازار په شکل په منځ کې نو کچېر طبقه او نشل مونږ سره د کور په تلاشي کې نه د مونږ عملیات ناکام دي
دا محل د خوست په امنیه قومندانۍ کې د ګوتو پښمیر میرمنې د پولیسو په توګه دنده تر سره کوي په داسې حال کې چې کلتوري مسایل د خزینه پولیسو د شمیر ډېرېدو په مخ کې عمده خند بلل شوی میرمن حبیبه وایي چې خزینه پولیسو ته ښه کاري زمینه مساعده ده
برای خواهرای خود برای زنای بیدرشان است یا هر کسی که می باشه باید اجازه را بتن خدمت به وطن خدمت به مردم باید به وظیفه مقدس پلیس اشتراک کنن خدمت به وطن خود کنن
په دغه ولایت کې نشه یې تو کې نه کړل کېږي خو پولیس وایي چې د قاچاق او خرڅلاو په خاطر کله نه کله په ځینو کورونو کې ساتل کېږي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا تلویزیون
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده په کندهار کې د زیتون باغونو ښه حاصلات ورکړي دي چې د کوکنارو او نورو نشي توکو د کر شبدل بلل کیږي د زیتون باغ لرونکي وایي چې یادې ونې لږ اوبو ته اړتیا لري او په هر شرایطو کې وده کوي عزیز الله پوپل په دې اړه
زیتون دی وغور اقتصادي بدیل په توګه په کندهار کې د وادي په حال کې په کندهار کې د زیتون د باغ تجربه څلور کاله مخکې وسو چې اوس په دې ولایت کې د زیتون د حاصلاتو کچه درويشتانو ته رسیږي حاجی مساجان په کندهار ښار کې لومړنی مزکوال دی چې د زیتون باغ یې جوړ کړی
دا زیتون نال چې موږ د کندهار د هوا سره داسې جوړ دی چې په دهر ځای په غره کې یوځي په رود کې یوځي په اواره یوځي په لاره کم باندې یوځي دا د اصول ترڅو چې دا اصول ته وګورئ دا ګرد چې دی دا ګرد د دې اصول بلګونه کم دی بلګنه لري د بلګوې د دې اصول دی او دا دانې چې دی د روز دی پخنه دی د څوبره دی بار په خیر دا دانې دا را دانه دغه غټه غټه سي
د کرهنی مسولین وایي چې د کندهار له اقليمي شرایطو سره د زیتون ونې ښه سمون لري ځکه خو یې حاصل او کیفیت دواړه لوړ دي د زیتون د روزل سو نیالګیو مسول انجنیر عبدالسلام وایي چې د کندهار د زیتون غوړی د کیفیت لپاره هم ځانګړی مارکیټ لري
یو غټ خاصیت دی دا غټ خاصیت دی چې د زیتون د چې په شګل نمزکه کې که په شره نمزکه کې که په اوی نمزکه کې په ارکم نمزکه کې چې ښه دی د غنل لري مشکل نور سره لري زیتون نو دا مرته معلومی دی چې ډیر غټ غټ خو بیان لري
په کندهار کې د زیتون د دی وزنی باغ د درختو تعداد اتل ضرورت رسیږي تیر کال یې درويشتانه زیتون څخه تناسه کړی چې دونیم ټنه یوازې تیل ورکړي د کندهار په مارکیټونو کې د زیتونو استعمال په خوا څخه هم ډیرو خو اوس د کنداریو زیتونو د کندهار د مارکیټ ځای نیولې دي عمومي تماده ده چې په کندهار کې به د نورو غټورو باغونو ترڅنګ د زیتونو باغونه هم زیات شي
ځکوال وایي چې دوی د زیتون د باغونو په اړه له اقتصادي ګټو څخه خبر سوي او اوس غواړي چې پر خپل مزکو د زیتون نوی نیالګي کښېنوي د میوند ولسوالی اوسیدونکو عبد الله جان وایي چې غواړي سرش کال پر خپل شاړم ځکه د زیتون نوی باغ جوړ کړي
زیتون ډیر ګټه لري او ډیر ګټ مې لیدلې چې زیتون دا دغه درخت دي نو دا د زیتون هغه کم بزګران ته ټول ته وایم چې راځي دغه زیتون کړيږي د جپزا چې دی تاریخ کړي دغه زیتون جوړ کړي
په کندهار کې زیاتره مزکوال په شخصي هڅو د غټورو کښتونو تجربه کوي دوی وایي چې دولت د زیتون په ګډون د زینو نورو غټورو باغونو په جوړیدو کې ورسره مرسته وکړي نو زیات شاړې مزکی به آباد شي عزیز الله پوپل امریکا ژغ آشنا تلویزیون کندهار
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.